خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په عباس کې هغه کوم ناسم چلند چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایه. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنی نتیجې، دا نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې دا بحثونه د دې لپاره کوو، نو خو ځوانان په دې ناخبره دي. دا تر ټولو غټ دلیل ده. یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي، او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو ته رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثر له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
مننه. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خپرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي، په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر لاملونه یې کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي؟ ما په نظر یو خود دغه ده چې موږ په وړکتوب کې، یا د ښوونځي په دوران کې، یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصطاب به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو، یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایم چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي ارین تر برید لاولي امپاصطلاح پړي یې کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې، د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه زما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو، په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کی، هغه مثلا توهین کی، د هغه مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ونانم کوښښ کوي چې داسې مفکوره چې هغه نوی وي، نوی باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي،
ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیه ته ځي، یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي، یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال له هغه اصلي مسیره یو څه کوکي، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. وي. د خبرونې پات شی به چې لرو غواړم ډیر تمرکز پدی وکړو چې څنګه کېدل شي ځوانان خه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانان ته دا فرصت شته، دا مجال شته چې سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولای له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولای شي، مثال په رسنیو کې کولای شي، دوی زنګ وکړي، الته خپل نظر په خډه ول وایي، په خو کلمو وایي، بیل دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې پوغو خبر وو بیاړي هم چې ما خداسي وکړل، الله چې دا د توري کار نه ده. ستانیزه صاحب له تاسو پوښتنه کوم، په لنډو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
دغه عامه موجوده وای زړه او دماغ ته دماغ ته د کورټیکس برخه ده، د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتلاموس او لمبیک برخه ده، دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده. احساسات سره زړه کله په ضربان باندې راځي، نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب دي. دا ملګری مخکې دې هغه خبر وکړله، دغه د بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کې باور وکړي، زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو
خوشحاله اوسه. استنیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بحث میتود دا خبرې نه ورزده کېږي. ما ځینې داسې میندې او پلرونه هم لیدلی دي چې اولادونه ته یې ویلي دي کنه چې تاسو مثال له دغسې مسایلو سره مخ کېږئ، نو که چا یوه خبره درته وکړه تاسو دوه ورته وکړئ، که چا یوه کنځل وکړه تاسو دوه وکړئ. کنه یعنی دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایلو سره له اختلافونو سره ډېر عقلاني او منطقي چلند وکړي، دوی هڅوي چې مثال دوی دغه سی ناسم چلند وکي. نو ژوندون سپ تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي، غواړو هغه وستر نه وورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي بحث به ګټور وي، منطقي به وي، او پایلې به ښې وي.
مړی مهمه مسله دا ده چې دوی کله چې څوک بحث کوي اول باید له ځان سره ډېر رښتونی واوسېږي. یعنې موږ تر څو چې له ځان سره رښتونی نه اوسېږو، یعنې ځان ته خپل وجدان ته دا په خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو، یعنې زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه د دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اویډنس نه لرم. مګر بیا هم دی غواړي چې مقابل لوري چې هغه دې مخکله د یغه سره بیزان وهي. نو د بحث د میتودونو په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ باید دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې موږ د خپلې ادعا په وړاندې کوو. چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي، ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته. نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو، چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد. نو موږ اکثره وخت موږ بحثونه پایل نه لري، موږ دا میتود خراب ده، یعنې موږ له دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، موږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو آشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه ګڼل کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو کوم ګورئ، هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دینی باور، یو لوی علمي باور به راځي چې دا به خپل ادعا سره چیلنج کړي، او دا به وایي چې دا ناسمه ده. خو دا به د خپل خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ ده. نو په ادعا باندې اکتفا کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده.
کور ودان سمن صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو، د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو، او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یو ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
زما توصیه دا هغه ده چې ځوانان د اول خو د په خپل نوم باندې راځي، بل د قام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کېږي. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري، په افغانستان کې په کلی کې په جومات کې پیتاوي ته هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي، هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي یو، بیا همغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه د ځوانانو دی مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي. یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیزه شکل که سړی ووایي چې ښکنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه آینده ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان اشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي. یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته، د دوی کولی شي هغه وګوري، په فارسي، پښتو، مختلفو ژبو پیدا کیږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي.
مننه سمون صاحب، خوشحاله اوسې د خپرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. په دې وغږېدو چې څنګه کېدی شي ځوانان د دې په ځای چې په بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي، نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې نظر ورکوي، مخکې له دې چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکارو، نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسې بیا هم مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.